السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. ازادي رادیو په لاندو څپو 19 یاویشت او 15 مترو اوریدلای شي. د خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان باید له نړیوالو معیارونو او نورمونو سره سم پر خپلو ژمنو عمل وکړي. انتونیو ګوتریش د افغانستان د وضعیت او نړیوالې سولې او امنیت ته د هغه د پیچلتیاو په اړه په یو راپور کې چې پرون د دسمبر په 14 خپور شو د افغانستان د بشري حقونو وضعیت ته د کتنې په برخه کې ویلي چې افغانستان باید د تبعیض، بې عدالتۍ، نابرابرۍ او له جزا د معافیت په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته په ټولو سطحو کې د تعلیم اجازه ورکړي او ښځو ته له محرم پرته له کوره د وتلو او د حجاب په برخو کې پر لارښودونو بیا غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د دوهم ځل لپاره د طالبانو حکومت ته د افغانستان د څوکۍ د سپارلو پریکړه وځنډوله. د دې عمومي اسمبلی 193 غړو د جمعې ورځې په غونډه کې د دې سازمان د اعتبار د کمیټې پریکړه له رایې ورکولو پرته تصویب کړه. په دې کمیټه کې چې 9 غړي لري، متحد ایالات، روسیا او چین هم شامل دي. د پرونۍ پریکړې له مخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر نظام استازی نصیر احمد فایق به پر خپل ځای پاتې شي. د ریختر په مقیاس 4.3 درجې زلزلې تیره شپه د افغانستان د جنوب ختیځ سیمې ولړزولې. د پاکستان د میتیورولوژۍ ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 120 کیلومتره ژور تل کې و. عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې زلزلې ټکانونه د پلازمېنې کابل په ځینو کې هم احساس شوي دي. د بیګانۍ زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. افغانستان د زلزلو په سیمه کې پروت هیواد دی. په 13 جون میاشت کې په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې 15.9 درجې زلزلې له زرو زیات کسانو وژل او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له پوځي قمندانانو سره کتلي او د اوکراین د جګړې پر روان وضعیت خبرې ورسره کړي. کرملن نن د دې لیدنې خبر ورکړ او په یو بیان کې ویل چې ښاغلی پوتین دفاع وزیر سرګی شویګو، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز والیری ګراسیموف او په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو قمندان جنرال سرګی سوروویکین پرون ټوله ورځ د جنرالانو راپورونه اوریدل. په همدې ورځ روسي ځواکونو د اوکراین پر ملکي تاسیساتو، په خاص ډول د انرژۍ پر مرکزونو لاسګونه میزایلونه وتوغول. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د مصر د ملاتړ لپاره د هیواد ته د 4 کلونو په مخه 3 میلیارده ډالر پور تایید کړ. دا موافقه پرون ناوخته وروسته له هغه اعلان شوه چې د مصر مرکزی بانک د بانکي سود د 2% لوړولو په ګډون د یو لړ مهمو اصلاحاتو خبر ورکړ. د مصر اقتصاد د کووید-19 د وبال خپرېدو وروسته سخت زیانمن شو او په دې هیواد کې د لومړنیو اړتیاو بیې لوړې شوې. مصر د نړۍ د غنمو لومړنی لوی واردونکی هیواد دی چې تر ډیره د روسیې نه د غنمو پر وارداتو اتکا کوي. IMF ویلی دی چې تمه ده دا راپور به د نورو اړخونو لخوا مصر ته د شاوخوا 14 میلیارد ډالر پور د ورکولو امکان هم برابر کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبريږي. و باورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې ډلې د کار موده 12 میاشتې نوره هم وغځوله چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي. د دې ډلې د دندې د اهمیت په اړه له یو شنونکي سره خبرې کوو.
دا ټیم دایمي حضور نه لري. د دې ټیم اکثره مشران د افغانستان نه بهر وي، مګر پر افغانستان باندې ډېر جدي څار ساتي.
په افغانستان کې د امریکا متقاعد سفیرانو غوښتنه کړې چې په متحدو ایالاتو کې د افغانانو د میشتیدنې په اړه دې په کانګرس کې بحث وشي.
مطمئنم کې
په یقین سره دا تاییدوم چې دا د هغه کسانو لپاره یو ښه پیغام دی چې لا هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ ته سترګې په لاره دي.
نور مطالب هم لرو. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان میرمنې له طالبانو غواړي چې د حمامونو دروازې بیا پرانیزي.
خودم عامل احزه بده هم تا اوس زده هرات ولایت پیو کلینک کیم خزینه مامونه چول بندی او زما خورد تشناب گرمول لپاره دی گازو دبا تشناب تا وړیوه چلغه عمله گازو نیوله.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اوکراین چارواکو د دې هیواد پر عامه ملکی تاسیساتو د روسیې د حملو له کبله د برېښنا د پرې کېدو خبرداری ورکړی او په روسۍ برخه کې تندې څانګې او اساسي او بشري حقونه پروګرامونه خپریږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې کاري ډلې موده د 12 نورو میاشتو لپاره هم وغځوله چې پر طالبانو د لګېدلو بندیزونو څارنه کوي. امنیت شورا همداراز په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لږکیو پر وړاندې پر روان وضعیت جدي اندېښنه وښوده. د موضوع جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا په طالبانو د لګېدلو بندیزونو پر بنسټ طالبان یو ځل بیا د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات لپاره ګواښ بللی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا خبره په هغه اعلامیه کې کړي چې پرون ناوخته یې په طالبانو د لګېدلو بندیزونو د څارنې لپاره د ګمارل شوي ټیم د کاري مودې د تمدید په اړه خبره کړې ده. د اعلامیه کې زیاته شوې دوی پریکړه کړې چې طالبانو سره د تړلو اشخاصو، ادارو، ډلو، شرکتونو او نورو پر وړاندې د بندیزونو د څارنې ټیم د ماموریت د 12 میاشتو لپاره وغځوي. د دې ډلې کاري ماموریت نن پای ته ورسېده. خو له دې پریکړې وروسته به د راتلونکي 2023 کال د ډسمبر تر 18 دوام وکړي. امنیت شورا د څارنې ټیم ته دنده سپارلې. سو په طالبانو د لګېدلو بندیزونو څخه د دوی د سرغړونې په اړه معلومات راټول کړي او په اغېزمنه توګه او ټاکلي وخت خپل ماموریت بشپړ کړي. طالبان اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د 1988 او 2011 پریکړه لیکونو پر بنسټ د بندیزونو په لیست کې دي. هغه نوملړ چې د القاعده په ګډون پکې یو شمیر نور جنایتکارې ډلې او د نشه یي توکو قاچاق کوونکي د افغانستان امنیت، سولې او ثبات لپاره ګواښ بلل شوي دي. د طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د دې پریکړې په اړه وپوښتل خو وایاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر له دې وړاندې ویلي د ملګرو ملتونو سازمان باید د دوحې د هوکړې پر بنسټ پر دوی لګېدلي بندیزونه پای ته ورسوي. خو د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا پریکړه لیک کې بیا له ترهګرۍ په مبارزې ټینګار شوی او پکې له طالبانو غوښتل شوی چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ سیوات لپاره د ګواښ یا برید د ترهګرۍ زکړونو د پلان او تمویل او همدا ډول ترهګرو ته د پناه ورکولو لپاره ونه کارول شوي. خو طالبانو په وار وار د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه استعمال ډاډ ورکړی دی. اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو قاچاق د ترهګرو ډلو لپاره د عاید سرچینه ده، هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا له قوله سیمه ییز او نړیوال امنیت ته ګواښ دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل پرونی اعلامیه کې په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لږکیو پر وړاندې په اوسني روان وضعیت هم جدي اندېښنه ښودلې. امنیت شورا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په ګډون ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت په ماشومانو او ښځو بد اغیز کړی او دوی هر څه ژر بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا له افغانانو ملاتړ ښودلی او زیاتوي د افغانستان د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالي په برخه کې له دې هیواد سره قوي تعهد لري.
پر راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو د هغې ډلې د کار موده 12 میاشتې نور هم وغځوله چې په طالبانو د لګېدلو بندیزونو څارنه کوي. د دې ډلې د کار دوام څومره اغیزمن دی او طالبانو ته څه پیغام ورکولی شي؟ خطر پردیس دا مسله د نړیوالو اړیکو له شنون کې حکمت اعظمي سره په دې مرکه کې شاربلې.
دا ټیم په افغانستان کې یو دایمي حضور نه لري. د دې ټیم اکثره مشران د افغانستان نه بهر وي، مګر پر افغانستان باندې ډېر جدي څار ساتي. دوی دوه اړخ لري، یو دا دی چې د طالبانو او د طالبانو سره نورې ډلې چې پاکي القاعده بالخصوص شامل ده، پر هغې باندې ځینې وخت خاص راپورونه لیکي چې وضعیت څه رقم دی. دوم دا دی چې پر طالبانو، پر هغه افرادو طالبانو چې دی فکر کوي چې باید بندیزونه پر راسي، هغوی پیشنهادي چې ملل متحد بندیزونه پر راولي. خو د دې نه علاوه کوم اجرایوي صلاحیت نه لري او حتی په کابل کې دی لکه د ملل متحد نور هغه برخې چې په دایمي حضور لري، دوی حتی هغه ډول دایمي حضور نه لري. نو د دوی د کار مده غزول زه فکر کوم صحیح دی چې تر یو اندازې به نړۍ ته د افغانستان پر حالاتو باندې یو فکر، یو ارزونه وړاندې کړي. مګر دا چې ملل متحد پر طالبانو باندې کوم خاص بندیزونه راولي، زه فکر کوم دا یو نکي ستونزمن کار دی فعلا.
اسمی سے د ملګر ملتونو د بندیزونو د ارزونې ډلې د کار دوام په ځانګړي ډول تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه، طالبانو ته څه پیغام ورکولای شي؟
زه فکر کوم طالبانو ته دا پیغام ورکولای شي چې موږ تر اوسه هم دا فیصله نه ده کړې چې تاسو دایمي د بندیزونو څخه معاف سي، چون ملل متحد د طالبانو ځینې افراد ځینې مشران په بندیزونو په لیست کې لري چې هغه سفر څخه محروم دي. خو بیا د هغه یو استثنا هم قایل شوی دی چې څه موده دپاره دوی د هغه بندیزونه لرې کړي تر څو دوی وکولی سفرونه وکړي، او هغه سفرونه باید بالخصوص د سولې د پروسې سره په کومک او په همکارۍ کې باید کم رول ولري. بیا هغه خطر باندې دی دا بندیزونه موقتا معاف کړي دي او هغه تمدیدیږي. نو زه فکر کوم د دا ټیم د دې ارزونې ټیم د کار مدت غزول په دې معنی دي چې طالبان ته وایي چې تر اوسه پورې تاسې لا هم په پوره معنا باندې سپین سوي نه یاست.
نو ولې بیا د ملګرو ملتونو یا په ټوله کې نړۍ د طالبانو په اړه واحد دریس ته نشي رسیدلی؟
زه فکر کوم اکثر هیوادونه دې ته ګوري چې امریکا څه کوي، په شمول د ملل متحد. د امریکا دریس دا دی چې د طالب سره یا پوره خپل اړیکې وشکوو یا دغه اړیکې ادامه پیدا کړو او د طالبانو سره یو نوی کار وکړو. زه فکر کوم تر یو اندازې په امریکا کې دا فکر دی چې د اړیکو ادامه د امریکا او د طالبانو دواړو په ګټه ده او موږ مشترکات سره باید پیدا کړو، مشترکات لرو. په همدا خاطر باندې زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه او نړیوال سازمانونه په شمول د ملل متحد یو نوی په خپلواک شکل باندې خپل دریز نسی سارولای یا خپل دریز نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي حکمت اعظمی او چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
ملګرو ملتونو د طالبانو هغه غوښتنه یو ځل بیا وزنډوله چې په دې سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د اخیستو او استازیتوب لپاره یې کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ازادي رادیو ته ویل دای به د اوس لپاره د افغانستان د استازي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. بلخوا یو شمیر سیاستوال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست استازي حضور ګټور بولي او باید هغه باید وای هغه باید له اوسني حالت څخه د افغانستان د ستونزو د حل په برخه کې کار واخلي.
ملګرو ملتونو سازمان د جمعې پر ورځ ناوخته یو ځل بیا په دې سازمان کې د افغانستان د سازولۍ چوکۍ طالبانو ته ونسپارله. د افغانستان ترڅنګ میانمار او د لیبیا په ختیځ کې د یو مخالف حکومت لخوا د ورسول شوی او استازو د منلو غوښتنې هم ونه منل شوې. واشنگتن پوسټ په ملګرو ملتونو کې د ګیانا د اساس او اعتبار د کمیټې مشر کارلون روډیګرز بریګټ لقول لیکي د کمیټې پریکړه کړې چې د افغانستان، میانمار او لیبیا د اساس او اړوند باور لیکونو په اړه خپل پریکړه وځنډوي. راپور زیاتوي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډې 193 هیوادونو دا پریکړه تایید کړې ده. په دې اړه د ملګرو ملتونو سازمان بل پریکړه به د 2023 کال په سپتمبر یعنی 9 میاشتې وروسته وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د دې پریکړې وروسته ازادي رادیو ته وویل هغه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د فائق په خبره دا چې تر اوسه د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د استازي منل سخت کار دی. هغه د سیاسي چارو شنونکي عمر سمد وايي په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د اوسنی استازي حضور اغیزمن دی او کولای شي له دې فرصت د افغانستان د ستونزو د حل په برخه کې ګټه واخلي.
البته دوام حضور شارژ دافیر
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي دنده ګټه لري، ځکه افغانستان اوس هم د دې سازمان غړی دی. داسې مهال چې مشروع دولت یا حکومت نه لري، هغه څوک چې الت استازي دی کولای شي له امکاناتو په ګټه خپل نظر او وړاندیز ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي.
ملل متحد انجام داده است.
ملګرو ملتونو سازمان له دې وړاندې هم د طالبانو هغه غوښتنه ځنډولې و چې په دې سازمان کې د افغانستان د چوکۍ د اخیستو لپاره کړې و. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی لخوا د ملګرو ملتونو سازمان کې د استازي په توګه معرفي شوی سهیل شاهین دا چوکۍ د دوی حق بللی و. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان اوسنی سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي طالبان باید د دې چوکۍ د لاسته راوړلو لپاره لومړی د افغانانو د بنسټیزو حقونو په برخه کې په خپلو شویو ژمنو عمل وکړي، د افغان جنو ښځو او نورو حقونو ته احترام وکړي او پر دوی لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه پای ته ورسوي. که څه هم طالبان وایي دوی په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ دي، خو تیره 14 میاشتنۍ واکمنۍ کې پر افغان جنو او ښځو بیلابیل محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د هغو ډیر افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د هیواد تتللي او په بد وضعیت کې ژوند کوي. د دې سازمان مشر د پاکستان صدر اعظم ته په یو لیک کې ویلي هغه ونان چې په پاکستان کې ډیر شوی له سختو محدودیتونو او ننګونو سره مخامخ دي. محمد خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات لري.
په پاکستان کې د افغانانو بد وضعیت په پیښور کې مخکنی افغان قونسل عبدالحمید جلیلی وایي چې یوازې د کراچۍ په زندان کې 1180 افغانان زنداني دي چې تر ټولو کم عمر زنداني یو درې میاشتنی افغان ماشوم دی. ښاغلی جلیلی د شنبې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په دې زندانیانو کې چې ښځې او نارینه هم پکې شته ځینې د ډیر عمر لرونکو کسانې آن سخت ناروغي هم لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته هغه افغانان چې پاکستان ته تللي له بد حالت نه شکایت کوي. دوی وایي ویزی ختم شوی او د پاکستان پولیسي زوروي ان تر دي چې بندینوي هم سپوږمۍ معنی چې لتیرو ډیر لسمیاشتو راهیسه پاکستان ته تلل او 15 میاشتې وړاندې ویزه ختم شوی ازادي لري ته وویل په سختو شرایطو کې لګنو محدودیتونو سره ژوند کوي.
پنځم میاشتې کېږي چې زما ویزه په پاکستان کې ختمه شوې ده. د پاکستان حکومت افغان مهاجرینو لپاره د ژوند شرایط سخت کړي دي. دوی ویلي هغه مهاجرین چې د ویزې وخت یې ختم دی که د روانې میلادي میاشتې تر 1 نیټې پورې د دغه هیواد نه ونوځي ممکن په 3 کاله بند محکوم شي او یا یې هم بیرته افغانستان ته ولیږي، چې دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده.
ساحل مهربان هم له ورته حالت سره مخ دی او په پاکستان کې د ورغلو افغانانو ژوند له ستونزو ډک بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل د روان میلادي میاشتې تر پای دوی ته مهلت ورکړل شوی چې خپل اسناد قانوني کړي.
له کومې ورځې راهیسې چې د پاکستان حکومت بیا اسناد افغان کډوالو لپاره مهلت ټاکلی دی، له هغه ورځې راهیسې د پاکستان په ځینو سیمو کې افغانانو سره ناوړه چلند کیږي، افغانان نیول کیږي، هغه افغانان چې اسناد نه لري له هغوی څخه پیسې اخیستل کیږي. داسې پیښې شته خو اندېښنې دا دي ممکن د 1 له دسمبر وروسته دغه پیښې زیاتې شي او ویل شوي چې هغه کسان چې دلته اسناد نه لري یا ویزې ختمې شوې دي ممکن بندې شي او جریمه شي یا هم د دوی په تور لست کې شامل شي تر څو بیا پاکستان ته رانه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم په دغه هیواد کې د افغانانو په وړاندې د جدي ستونزو خبره کړې ده. د دې سازمان مشر اګنس کالمارت په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هغو افغانانو وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده چې پاکستان ته کډوال شوې دي. میرمن کالمارت په یو پرانیستي لیک کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته ویلي دي افغانان که په پاکستان کې ویزه لري که نه لري د تبعیض او د بیان د ازادۍ د محدودیت په ګډون له جدي ننګونو سره مخامخ دي. نوموړي په دې لیک کې د افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان دا اندېښنې داسې مهال ښیي چې افغان کډوالو سره د پاکستاني حکومت لخوا د سخت چلند راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت د ډسمبر په 10 د وی خبر پاڼې مخی ویلی وو هغه بهرنیانو ته د وټولو اجازه ورکوي چې د ویزې له ختمېدو وروسته په پاکستان کې وسیږي. په دې خبر پاڼه کې کڅه هم هغه هیواد کې د میشتو افغانانو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو دا خبر پاڼه په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې و.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین چارواکو د دې هیواد پر ملکي تاسیساتو د روسیې د وروستیو بریدونو له کبله د برېښنا د پرې کېدو خبرداری ورکړی. دوی ویلي دي چې د انرژۍ د تولید د ویجاړو شویو تاسیساتو ترمیم به یو څه وخت ونیسي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
په داسې حال کې چې د اوکراین د برېښنا شبکو د ترمیم چارواکي هڅه کوي چې د روسیې په وروستیو بریدونو کې ویجاړې شوې شبکې ژر بېرته ترمیم کړي، کیف خبرداری ورکړی چې د اوکراین ډېرې برخې به تیاره او له برېښنا بې برخې وي. د اوکراین د انرژۍ دولتي شرکت یوکرینرګا پرون جمعه په یو بیان کې دغه خبرداری ورکړه او ویل چې د اوکراین په شمال، جنوب او مرکزي برخو کې د انرژۍ تاسیساتو ته ډېر زیانونه رسېدلي او ترمیم به یو څه زیات وخت ونیسي. په بیان کې ویل شوي چې دا شرکت د ترمیم لومړیتوب مهمو حیاتي تاسیساتو لکه روغتونونو د اوبو د خدماتو شبکو د حرارت د تولید شبکو او د چټلو اوبو د تصفیې بټیو ته ورکوي. تیره شپه د اوکراین شمال ختیځ کې د اوکراین دوهم ستر ښار خارکیف خپلو نیمایي اوسیدونکو ته برېښنا بېرته چمتو کړه او چارواکو هیله څرګنده کړه چې د برېښنا د تولید شبکه به په 2 ساعتونو کې بشپړ فعالیت پیل کړي. په عین حال کې د انرژي د سرچینو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال جیفری پایت چې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په اوکراین کې د روسیې د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې، پرون له کیف څخه کتنه وکړه تر څو د 350 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړنۍ برېښنا د تولید د هغو دستګاو او وسایلو پر لیږد څارنه وکړه چې واشنګټن اعلان تیره میاشت له اوکراین سره د مرستو په برخه کې کړی و. ښاغلی پایت له اوکراینی چارواکو او د یوکرین نرګه له چارواکو سره په دې اړه چې متحده ایالات او نور متحدین په څه ډول کولی شي له کیف سره مرسته وکړي چې د روسیې د حملو په وړاندې ځواب ووایي خبرې وکړې. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون جمعه د یوې اعلامې په خپرولو سره د روسیې حملې وغندلې او هغې د کرملین د بې توپیره ترهګرۍ یوه بله بېلګه وبلله. بورل وویل دغه بریدونه جنګي جنایت او وحشانه عمل دی او له ټولو مسؤلینو سره باید حساب کتاب وشي. روسیه د اکتوبر له میاشتې راهیسې د اوکراین د انرژۍ په ګډون پر بنسټیزو تاسیساتو د هوایي بریدونو یوه پراخه لړۍ پیل کړې چې د دې هېواد ډېر تاسیسات یې ویجاړ کړي او میلیونونه وګړي یې تیارۍ ته کېنولي، خو موسکو وایي په بریدونو کې یوازې د پوځ اړوند تاسیسات په نښه کوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو شمیر متقاعد امریکایي سفیران چې په افغانستان کې دنده ترسره کړي د کانګرس له مشرانو غواړي چې د افغانانو د میشتیدنې اړوند موضوع دی د کانګرس په بحثونو کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم ډېری افغانان چې په امریکا کې اوسي د اوږد مهال د اوسېدو اسناد نه لري. له بلې خوا یو شمیر نور افغانان چې د متحدو ایالتونو همکاران پاتې شوي له هم په افغانستان کې پاتې دي.
یو شمیر هغه متقاعد امریکایي سفیران چې په خوای په افغانستان کې دنده ترسره کړي دی ولیک پترس کې د کانګرس څخه دی وداس قانون دی تصویب غوښتنه کړي ترڅو د نوی راغلي افغانانو د اوسېدو اسناد قانوني کړي. دا تر هدا روان کال د اگست په 9 نیټه دی وشمیر امریکایي سناتورانو لخوا دغه هیواد کانګرس ته وړاندې شو. د دغه امریکایي ډیپلوماټانو په لیک کې راغلي چې د دغه پلان په تصویب او د قانون په بدلیدو سره به امریکا وتوانیږي چې د افغان همکارانو سره خپل کړي ژمنې عملی کړي. په لیک کې دا هم راغلي چې که څه هم د امریکا اخلاقي مسؤلیت دی چې باید یې وکړي، خو کېدای شي د افغانانو د اوسېدو اړوند موضوع باندې غور به پر راتلونکي مسایلو کې د متحده امریکا د اعتبار وړ وګرځي. ویل کېږي چې دغه پلان په تصویب کېدو سره به په امریکا کې زرګونه نوی راغلي افغانانو ته په ځانګړي توګه هغه افغانان چې د 2022 کال د مارچ له 15 وروسته امریکا ته راغلي د دایمي اوسېدو اجازه ورکړي شي. راین کراکر، رونالد نیومان، ویلیام ووډ، انټونی وین، جیمز کینګهام، مايكل مکینلی، هوګن لیرونز او راس ویلسن د هغو سفیرانو له ډلې دي چې دغه لیکي لاسلیک کړی او د چهارشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس غړو ته استول.
مدني فعال محمد رامین چې نوی د تخلیب پروسی کې امریکا ته انتقال شوی وای د دغه طرح تصویب د امریکا د ژمنو په دوام کې اغیزمن تمام شي.
مطمئنن کې تاییدی یزی یک پیغام
په یقین سره دا تاییدوم چې دا د هغه کسانو لپاره یو پیغام دی چې لا هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ تستر کې بلار دي او دا ډیر مثبت اغیز ولري. په ځانګړي توګه هغه وخت کله چې د وټلو پروسه بیا سره پیل شي او دوی وکولای شي
افغانستان تخلیه کنن.
په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ هم ویلي دي چې دغه پلان د تصویب ملاتړ کوي. امریکا غږ د سپینې ماڼۍ د ویاندې کارین جان پیر لخلی چې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي لیکي دوی د افغانانو د دایمي اوسېدو په اړه د کانګرس د هڅو ملاتړي دي او په دې برخه کې خپل ټولو هڅو ته ادامه ورکوي تر څو د قانون آماده او ولسمشر ته وړاندې کړي او د افغانانو دایمي او قانوني اوسېدلو په اړه یوه مناسبه او غوره لاره برابره شي. ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان دفتر هم پر خپل ټویټر اکاونټ کې دغه پلان د تصویب ملاتړ کړی دی. دغه سازمان د خپل ټویټ په یو برخه کې لیکي هغه افغانان چې اوس یا په خو امریکا ته راغلي دي د هغوی د تلپاتې اوسېدو او امنیت لپاره باید یوه مناسبه لاره غوره شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره یو افغان همکار چې لا هم په افغانستان کې پاتې او ډیر مخکې امریکا ته د پناه غوښتنه کړې لا هم یې پروسه کې هیڅ د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د ازادي راډیو سره هغه عکسونه چې دای پکې وهل شوی وو شریک کړل. وی ویل
ډیر ښه خبره چې دا ورته مرسته وشي لاغه کسانو سره چې لا هم هیواد کې پاتې دي، ځکه موږ په خپل هم د دوی همکاران پاتې شوی یو. موږ دلته دوی سره کار کړی زموږ ډېرې همکاران زما په ګډون وهل شوي ډبود شوي زم شاوخوا درې که څلور ورځې د طالبانو د پوځ لخوا وړل شوي او وهل شوی هم یم او درې شپې او درې ورځې وروسته ډېر کار آزاد
هغه هیله من دی چې د دې طرحې په قانون بدلېدو سره به د ده او د هغه د همکارانو د ایستلو بهیر بیا په چټکۍ پیل شي. د امریکا غږ د خبر له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امریکایي ځواکونو نږدې 80,000 افغان همکاران، سیاسي فعالان، مدني ټولنې او خبریالان دغه هیواد ته راوستل شوي دي. د دغه کسان یو شمېر کسانو ته د لنډمهاله بشري ویزې ورکړل شوي دي او د امریکا کانګرس ته د وړاندیز شوي پلان په تصویب سره به دوی وکولی شي دایمي یا اوږدمهاله اوسېدو اسناد ترلاسه کړي او په قانوني، اوږدمهاله او خوندي توګه به متحده ایالاتو کې ژوند وکړي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبریږي. خو له هغه مخکې یو شمیر میرمنې په افغانستان کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي په کورونو کې د منظمې او پوره برېښنا او اسانتیاو د نشتوالي له کبله د ځان او د خپلو ماشومانو پاکوالي ته پاملرنه نشي کولی.
چندین ماه میشه طالبان عمومو رو بند کردن، هوا هم سرده، برق هم عمومی قطعیه.
د افغانستان د لویدیز هرات ولایت یو اوسیدونکو وای خورې په تشناب کې د غاس نیولو لامل اوس مهال په روختون کې تر درملنې لاندې ده. هغه وویل چې په دې سړه هوا کې دوی ته تشناب ګرمولو لپاره نور امکانات نه لري. هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ښځینه حمامونه دې بیرته پرانیزي.
خودم عمي لحظه به داخله یکی از کلینیکا
هم ده اوس زه ده هرات ولایت په یو کلینیک کیم. خزینه مامونه ټول بندی او زما خور ده تشناب گرمولو لپاره ده گازو ده با تشناب تا وړی و چه لغی عملا گازو نیولی او اس بستر ده.
نسیمه چې د کابل ښار اوسیدونکي او د څلورو ماشومانو مور ده هم ورته هیله لري. هغه وایي چې د منظمې برېښنا د نشتوالي له امله دوی په کور کې د تشناب د ګرمولو له فرصته بې برخې دي او ډیری خلک دې ته اړ دي چې د ځان مینځلو لپاره له عامه حمامونو څخه کار واخلي.
برېښنا نشته، حمامونه بند دي. موږ په پونې کې یو ځل حمام ته تلو، پخوا به مو په او ګرمي اوبه ایشولې، اوس هغه هم نه کېږي. برېښنا نشته، هیڅ هم نه لرو، هیڅ شی نشو کارولی. ماشومان هم ډېر خیرن شي.
د حمامونو د بندېدو له امله د ښځو اندېښنه په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د سازمانونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د راپور پر بنسټ د افغانستان شاوخوا 90% خلک په دې ژمي کې د خوراکي توکو او سون توکو ته چمتو کولو توان نه لري. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې حمامونو او تفریحي پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګولی. مخکې له دې چې د طالبانو حکومت دا پریکړه وکړي، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ښځو له ښځینه حمامونو څخه د ځان او خپلو کوچنیو ماشومانو د مینځلو او همدارنګه د جامو مینځلو لپاره کار اخیسته. د طالبانو د حکومت له ویان سبیولا مجاهد څخه مو وپوښتل چې آیا د دوی په حکومت کې د ښځینه حمامونو پرانیستل ممکن دي او کنه. نوموړي ازادي راډیو ته په ځواب کې لیکلي دا پوښتنه د امر بالمعروف له ویان څخه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان حقف مهاجر د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ښځې په داسې حال کې د ښځینه حمامونو له تړلو شکایت کوي چې یوازې څو ورځې د ژمي پیلېدو او د یخنۍ ډېرېدو ته پاتې دي.
تاسو له پیغامونو
دا بل ولا د شمرزو ولسوالۍ د سینځو د کلي اوسېدونکی موږ په سیمه کې دغه روغتیایي کلینیکونه دلته یې څه ټایم له مخه یو کلینیک وایي هغه ته به موږ ورکړلو ستانځو په کلي کې وایي بیا له هغه وروسته هغه کلینیک ولاړی. اوس زموږ دغه کیچ کلینیک نشته، موږ له ولسوالۍ څخه لرې پراته یو، هېڅ کلینیک ته رسېدګي نه کېږي. موږ له پورو چارواکو څخه غواړو چې دا زموږ کلینیک یا زموږ ته دغه بیرته هغه کلینیک فعاله کړي.
بیولا زابلی له زابل خبرې کوم. دا چې د ازادۍ راډیو ای پی ایم څپې په افغانستان کې وتړل شولې، مخکې به موږ د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار له و د ماښام تر و په ټلیفون رادیو او ام پی 3 کې اوریدلې، خو اوس له بعد مرغه په پیم سپو موږ دا نسو اوریدلای. اوس موږ یو بدیل لارو ته لټولې د یوازې او یوازې په غټو رادیوګانې مو پیدا کړې دي او په هغو کې په پاکه صافه اوازې توګه اوریدلای سو. که هر څومره د ازادۍ رادیو خپرونې اوریدل ناممکن وي، هم موږ به ورته یو بدیل لار لټوو او اوروي، ځکه چې د سهار له و د ماښام تر و موږ ته په زړه پورې خپرونې ریپورټونه